The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Rudunko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De من د نه هیواز کال 2020 د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو ماهرینو په قومي کچه په یو نصاب یا سنگل نیشن کریکولم نیوکی کړي او وایي د دې مقصد په عین کې شوی اتلسم ترمیم د منځ وړل دي خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د یو نصاب مقصد د غریبو او مالدارو ټولو دپاره د تعلیم یو کرمایا ټاکل دي او د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوز لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرزبندیز په ضد احتجاجونه نن هم روان وو مظاهرین وایي پوز یې بې ځایه نیسي او ورسره تشدد کوي خو پوز دغه تورونه ردوي او د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغان حکومت سره د خبرو دپاره د وفد مشري د ملا عبدالغني برادر نه اخیستی او د هغه په ځای سخت دریزه ملا عبدالحکیم حقانی ټاکلی دی د افغانستان د ملي روغې جوړالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي ډیر زر به د دوی مرکچی پلاوی قطر ته لاړ شي او مذاکرات به پیل شي او اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو ماهرینو په قومي کچه په یو نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم نیوکی کړي او وایي د دې مقصد په عین کې شوی اتلسم ترمیم د منځ وړل او هغه مواد په نصاب کې یو ځل بیا ور شاملول دي چې د پخواني عامر جنرال ضیاء الحق په دور کې ماشومانو ته ښودل کېدل خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د یو نصاب مقصد د غریب او مالدارو ټولو دپاره په ملک کې د تعلیم یو کره معیار ټاکل دي څېړونکي د نوي نصاب په اړه وایي د نصاب لاګو کولو سره به نه یوازې صنفي مساواتو ته زیان ورسي بلکې په ځوان کول کې تنقیدي سوچ او د پښتنې صلاحیت به هم متاثر شي خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نصاب راوړلو مقصد د زده کوونکو دپاره د تعلیم په لړ کې یو معیاري بنیاد ټاکل دي نه چې د وفاق لخوا منتخب شوي مواد د نصاب برخه جوړول وي او د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوز لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرزبندیز په ضد احتجاجونه نن هم روان وو احتجاج کوونکو د شمالي وزیرستان میرانشاه ته رتګ هڅې کولې چې د پوځي هډکوارټر وړاندې مظاهره وکړي خو پر ازمکې امنیتي چارواکو رامنې کړي دي د جنوبي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر فرید الله خان ویو ویر ډیوه ته ویلي د دغې سیمې د خلکو یو نماینده جرګه یې احتجاج کوونکو ته استولې ده چې دغه کشاله زر اواره کی احتجاج کوونکي وایي د کرفیو په وخت پوز په خلکو تشدد کوي په کورونو ورننوځي او بې ځایه رانیسي په شکتوی کې ګرزبندیز ورستو لاغې په ځای شوی چې نږدې هفته وړاندې په علاقه کې د پوز په یو ګاډي ترهګر برید شوی او چې پکې د پوز په وینا د یو افسر په ګډون درې پوځیان وژل شو او ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مدنیاتو لپاره سلاکار عارف احمد زی وای د مومندو د زیارت ماربل غر د نړیدو په پیخه کې د مړو شمیره نور لستر رسیدلې ده او امدادي کارونه روان دي د کانو لاندې د تنانو کره شمیره لا نه ده معلومه خو اندېښنه یې ښودلې ده چې د وخت تېرېدو سره د مړو په شمیره کې زیاتوالی راتلی شي او پیښور کې پولیسو د 400 د مفتی آباد سیمې بشیر مستان نومې هغه تن نیولې چې په سوشل میډیا خپره شوې یو ویډیو کې ځان پیغمبر بللې ده په بشیر مستان د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړه شوې او پولیس وایي د هغه نه یې پلټنې پیل کړې دي او د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغان حکومت سره د خبرو دپاره د وفد مشري د ملا عبدالغني برادر نه اخیستی او د هغه په ځای سخت دریزه ملا مولوي عبدالحکیم حقانی ټاکلی دی څېړونکي وایي د دغه جرګې په مخکنی مشر ملا عبدالغني برادر طالبانو پوره باور نه لره ځکه چې هغه ډیره مدره پاکستان په بند کې تیره کړې وه او دا چې نوی مشر مولوي عبدالحکیم حقانی د طالبانو د مشر هیبت الله نږدې ملګری دی او طالبان پی ډیر باوري دي د افغانستان د ملي روغې جوړې عادي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وایي ډیر زر به د دوی پلاوی هم قطر ته ورسي او مذاکرات به پیل شي هغلی عبدالله ویلی سوله د افغانانو هیله ده او هر افغان په دې تمه دی چې دلته روانه اوږده جګړه زر تر زر پای ته ورسی. په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 20 میلیونو نه زیاته شوی او نږدې 9 لکه کسان په دې وبا مړه شوي دي. یوازې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 4.15 میلیونو ته رسیدلی او په امریکا کې په دې وایرس د مړو کسانو شمیره د 1,93,000 نه زیاته شوی. په امریکا کې صدر ترامپ او مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن د کورونا وایرس د ویکسینو په سر په یو بل نیوکی کړی دی. صدر ترامپ ویلی جو بایدن له خپل تبصره د امریکایي اولس نه بخنه غوښتل پکار دی. جو بایدن ویلی د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د صدر ترامپ اکثره دعوی غلط ثابت شوی دی او امریکایي اولس نور د ده په خبرو باور نشي کولای.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې سیړونکو او د تعلیم پوهان وایي چې په کامل کچه یو نصاب یا سنگل نېشنل کریکولم راوړلو مقصد پاین کې سوي اتلسم ترمیم د منځ وړل دي او هغه مواد په نصاب کې یو ځل بیا شاملول دي کوم چې د پخواني امیر ضیاء الحق په دور کې ماشومانو ته شودل کېدو. دوی وایي چې د نصاب لاګو کولو سره به نه یوازې صنفي مساوات ته زیان ورسیږي بلکې په ځوان کل کې تنقیدي سوچ او د پښتني صلاحیت هم متاثر شي. بلخوا خیبر پښتونخوا حکومت ته وایي چې د نصاب راوړلو مقصد د زده کوونکو لپاره د تعلیم په لړ کې یو معیاري بنیاد ټاکل دی، نه چې د وفاق لخوا منتخب شوي مواد د نصاب برخه جوړول دي. نور تفصیلات د عبدالرزاق راپور کې واوري.
سیلون کې او د تعلیمي چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای په موجوده نصاب کې صنفي مساوات او تا چې کوم ځای ورکړل شوی دی په یو شان نصاب کې د هغه مخنیولو کوشش کیږي.
د خزو د سړو تقریبا کيو شاني نو تر ډیره حد پورې د اغي د پارا یو شان کولو په نصاب کې مواد موجود وو هغه واپس وستر غواړي. نو دا یو قسمه تاسو ګوري چې دې سره کوم ذهنیت تیاری کی، دې سره کوم ذهن سازی کی. هغه ذهن سازی به سوال نه قبلی، هغه ذهن سازی به اختلاف رائے نه قبلی، هغه ذهن سازی به تنقیدی شعور نه لري.
نو موړي زیاته کړه د هواد پکه چې یو شان نصاب راوړلو سره یو ځل بیا د هڅې کیږي چې د ضیاء الحق د دور په سیر د تندروي مواد د کتابونو برخه وګرځي.
د ضیاء الحق په وخت کې داسې شو چې څنګه جنگي اتلان مېستر راولي او څنګه داسې وکي چې د یو قسمه د جنگ یا جنگي ماحول یا جنگي جنون پیدا کی یا انتهاګری پیدا کی او تاریخ مسخ کی او د قومونو تشخص مات کی. نو دی یو ځل بیا هغه مواد په ډېر لوی سطح په دغه نصاب کې شاملول غواړي.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم وروسته تعلیمي چارو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی او نصاب به هم صوبې په خپله د تعلیمي ادارو لپاره مرتب کړي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابکوی وېډ وته ویل چې د سنگل نېشنل کریکولم جوړولو مقصد د مرکزی حکومت لخوا اتلسم ترمیم د منځ وړل دي.
نو مرکزی حکومت سره خدای اختیار نشته چې هغه په ملک کې کریکولم جوړ کړي. کریکولم چې دی دا خو به هر شعبه خپل کریکولم جوړوي. موږ په دې خبره هم نه پوهیږو چې د کله دا حکومت راغلی دی. اتلسم ترمیم لګیا دی، دا خلک رول به کوي، کوشش کوي او دا هغه کوششونه دي یا دا هغه هڅې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره خصوصي مرستیال کامران منګش ویډیو ته ویل چې په قامی کچه یو نصاب رایج کولو مطلب دا نه دی چې وفاق به صوبو ته نصاب ورکړي، بلکې د دې نظام سره به په ټول هیواد کې د زده کړو لپاره یو بنیاد وټاکل شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک د هیواد په کچه د یو نصاب مخالفت یا خود بدنیتۍ نه کوي، یا په دې اړه څه معلومات نه لري.
دا بالکل دا تلسم ترمیم خلاف ورزی نه، بلکې دا یو نېشنل لیول ماشومانو کې یو داسې اډوکیشن سیستم راوستل دی چې د پښتونخوا ماشوم د سن ماشوم برابر نالجبل وي، هغه داغي برابر تعلیم اخلي. سنگل نېشنل کریکولم به یو بیس لاین ډیفاین دی، هغه به موږ ته دا نه وایي چې تاسو به دا خای، هغه به یو ماشوم لیول موږ ته ډیفاین کړي چې پهلنی جماعت ماشوم ته دومره څه ورتلل پکار دي، لسم جماعت ماشوم ته دومره ورتلل پکار دي.
د زی مطبوعاتو تر مخه د تعلیم وفاق وزیر شفقت محمود ویلی چې د کال 2020 د مارچ د میاشتې نه بعد پاکستان ټول سکولونو کې د پرایمری پوری یکسا یا یو شان نصاب خودل شي، او تعلیمی زبان به د انګریزي په ځای اردو یا مورنۍ ژبې وي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان لکه حکومت د کورونا وبا د لاسه د بند کړی سوی سکولونه او ټولې تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 څخه او تر 30 منټې پورې په درو مرحله وارو وارو د بیرته خلاصولو پریکړه کړې ده، او هم په دې حق باندې چې د کوونکي چې د شپږ میاشتې راهیسې په کورونو کې وو او د کورونا وبا د لاسه د سکولونو بندېدو له وجې څخه د زده کړو څخه هم لري پاتې سوي، او اوس چې به بیرته تعلیمي ادارو ته ځي څه احساسات لري، او د دې تر څنګ چې مور پلارې ماشومانو ته بیرته د سکولونو یا تعلیمي ادارو ته د لیږلو وروسته څه فکرمندي څرګنده کوي. سادیه قاسم شاه درته په راپور کې وړاندې کوي.
زمانو ملائکہ دے او زد لسم جماعت کے سبق کوم سرکار دا فیصلہ وکړه چې په 15 تاریخ باندې به ټول سکولونه کولاو شي. مونږه خفوم یو او خوشاله یو، خفه دا سه چې مونږه یریږو چې اسنه مونږ ته کورونا شي په سکول کې، او شپږ 15 شپږ میاشتو نه مونږ سکول ته نیو تلی، نو مونږه دی چې کور کې کم زمونږ روټین دے دې سره عادت شوی یو، آنلاین کلاسز سره مدد شوی یو، نو اوس بهر تلل بلک شانتی عجیبی مونږ لپاره. خو مونږ خوشحاله یو چې مونږ خپل ټیچرانو سره ملاویږو او خپل فرینډ سره به دوباره خپل ملګرو سره ملاویږو.
زما نوم فرحانه دی، زه د سوابینه یم. زما دوه بچی دي، یو د اتلسو کالو دی بل د دیارلسو کالو دی. د تیر ژبې شپږو میاشتو نه واړه کور کې ناستی. زه ډیره خوشحاله یم چې په 15 سپتمبر سکولونه کولاویږي. هغه لږ فکر خو دی چې کرونا دی، خو لکه هغه سې خو نه دی، نو ټول خوشحاله یو چې دا واړه روان شي او دی خپل هغه سبق او خپل ټایم ټیبل رفته دوباره راواوړیږي.
زما نوم دی زیما شاه، او زه په وومن یونیورسټي سوابي کې سبق وایم. یونیورسټیز چې کولاویږي، کالجونه، سکولونه، نو مطلب مونږ خوشحاله یو او زړه کې مونږه شانتي یارم ده. یاره په دې وجه سره چې مطلب زمونږ تقریبا شپږ میاشتې وشوې، مونږ د 15 مارچ نه په کور شو یو، کور کې ناس یو بند. زمونږ د خپل خپلوانو نه، اساتذو نه، مرګرو نه زمونږ فاصله وه. نو اوس مونږ زړه کې یاره ده چې آیا اوس مونږ بهر وزو؟ نو مونږ یری کوم لکه زړه کې یاره ده خامخا چې اسې نه مونږ بیماران شو. خوشحاله په دې یو چې کوم پوهنه پوهنتیا بند په یونیورسٹی، سکول، کالج کې کول شي، هغه شان کور کې نه کیږي. ژوند کې چې کوم خپل ډسپلین یې هغه به واپس راشي.
جی زما نوم شهانه دی، او زه په هول فیدین کې ما، او زما سلو ماشومان دي. نو ماشومان بار هول مونږ ډیر زیات خوشاله چټیا نه ولا ور پرله هو چی چټیا نه وګدې شه نو سفر ډیر زیات پی کړ دي چې سکول نن کو لاوی غلې کیږي ورو او ماشومان خوشاله کی سکول ته. خو اول به کرونا نه ری دوه سونه ری اوس خو چا څه نه فکر نشته دی. خو د ماشوم زوري اثر ډیر غم دي چې هغه موږ داخل کو هغه سکول ته لاړ نو، او اوس کیسه وګدي کی ورو دا چټیا نه ورو سیوا کیږي، او ورډي خوشاله کی سکول ته اوس تنګ شي دي کور کې.
زما نوم رابیہ دی، او ز پرایویټ سکول کې ټیچنګ کوم، او زما دوه بچی دي، هغه سکول ته زی دواړه. مونږ هو د حکومت په دې فیصله باندې خوشاله یو یو طرف ته، ځکه چې د ماشومانو ډیر زیات ټایم ضایع شو، پنځه شپږ میاشتې چې دی هغوی په کورونو کې تیر کړې او ډیر زیات وخت د هغوی ضایع شو، تقریبا نیم کال ضایع شو. بل طرف ته راسره دا غم هم دی چې که ماشومان فرض کړه سکول ته ځي، نو د دغې بیمارۍ یاره د خورېدو یاره بیا هم پیدا کېږي.
سادیا قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
دا د وی او ای ډی وا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله وای چې ډیر زر به د دوی امریکچی پلاوی قطر ته ولاړ سي او مذاکرات به پیل کړي. شاغلی عبد الله وای چې سوله د افغانانو هیله ده او هر افغان په دې توګه دی چې هغلته روانه اوږده جګړه زر تر زره پای ته ورسیږي. طالبان وای د بندیانو د خلاصون پروسه به لیا نه ده تر سره سوي، خبرې ورباندې روانې دي او پلاوی به په دې پروسې له بشپړه وروسته د خبرو پیلېدو ته چمتو سي. سیاسي څېړونکي وایي چې په وروستیو کې طالبانو پلاوی بدلون د دې ګواهي ورکوي چې طالبان خپل منځني مشکلات لري، نو له همدې عمله د بندیانو نه خلاصون بهانه کوي. په دې اکله د افغانستان څخه اکمل روان تاسو ته نور تفصیلات په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله وای ډیر ژر به د دوی مرکچی پلاوی قطر ته لاړ شي او مذاکرات به پیل کړي. افغان حکومت که څه هم قطر ته د مرکچی پلاوی د سفر کرنې ته نه ده خودلې، خو وای دا ورځ ډیره رانږدې شوې چې د افغانانو ترمن مخامخ خبرې پیل شي. عبد الله عبد الله چې په کابل کې د شهید اونۍ په مراسمو کې خبرې کولې وویل دوی مذاکراتو ته چمتو دي. ښاغلی عبد الله وویل سوله د افغانانو هیله ده او هر افغان په دې تمه دی چې دلته روانه اوږده جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
وقتی که میگیم ما تعهد داریم به آرمان های شهدا، معنای چیست که
دای وای کله چې مونږ وای چې د شهیدانو د ارمانونو پوره کول زموږ ژمنه ده، معنا دا ده لکه څه ډول چې د خلکو د حق لپاره باید کلک دریز ولرو، همداسې سولې ته د رسیدو لپاره هم کوشش کوو. یوې عادلانه با عزت او داسې سوله غواړو چې ټول پکې خپل عزت وویني. که د سولې لار پیدا شوه، اساسي خبرې د افغانستان د خلکو په منځ کې یووالی دی. دا زموږ شریک ارمانونه او هغه ارزښتونه دي چې زموږ شهیدانو ځانونه ورباندې قربان کړی دی. ډاکټر عبد الله عبد الله ویلی چې مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبانو په تازه څرګندونو کې ویلی چې د زندانیانو د تبادله پروسه لا نه ده بشپړه شوې. طالبان وایي د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې، خبرې پرې روانې دي او پلاوی به یې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته د خبرو پیلېدو ته چمتو شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پر خپل ټویټر لیکلی چې تر اوسه پورې د طالبانو د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې. دای وایي د څه بندیانو خلاصون لا هم پاتې ده چې خبرې پرې روانې دي او نور یې ټیم د مذاکراتو پیل ته آماده ده. سیاسي شنونکي وایي د طالبانو خپل منځي مشکلات د دې سبب شوي چې دوی د بندیانو د خلاصون بهانه مخ کې کړي. سیاسي شنونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي خالد پښتون امریکا غږ ډیوې ته ویل په دې وروستیو کې د دوی د پلاوي بدلون دي ګواهي ورکوي چې طالبان خپل منځي مشکلات لري، نو له همدې عمله د بندیانو خلاصون بهانه مخ کې کوي.
دا د بندیانو مشکل نه دی، بندیان په حقیقت کې تکمیل شوي دي. صرف شپږ کسه بندیان چې قرار دي باید د ایحت سره یو ځای ولاړ شي قطر ته. طالبان په خپل مابین کې یو څه مشکل لري، ځکه چې دوی په د اخري لحظو کې یا په اخري څو ورځو کې خپل په ایحت کې برابري ساته ډېر اساسي تغییرات راوستل. په حقیقت کې د بندیانو اړخ د میله کېدو اړخ یو بهانه ده. دوی خپل داخلي مشکلات لري او امیدواري چې دا مشکل د سبا پورې حل شوی وي او دوی سبا قطر ته حرکت وکړي.
تاکل شوی چې د سولې بین الافغانی خبرې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو لخوا وروسته له هغې پیل شي چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیان خوشي شي. ویل کېږي د یادو بندیانو له ډلې له شپږو تر اتو بندیانو پورې لا هم نه دي خوشي شوي او له څو ورځو راهیسې څو ځلې قطر ته د حکومت د مذاکراتي پلاوي د ژر تګ خبرونه خپرېږي خو تر اوسه نه دی تللی. افغان حکومت که څو هم وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې خو په تېرو لرویش ساتونو کې د لغمان په علیشنګ او بدپیخ ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو په نتیجه کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.
د وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغانی خبرو لپاره د مذاکراتو لپاره د مولا عبدالغنی برادر پر ځای باندې شیخ مولوی عبدالحکیم د مشر په توګه ټاکلې دي. هم په دې باندې یو سیړنیز راپور درته وړاندې کوو. سیړونکو د دې مشر د بدلېدو په اړه باندې پوښتنې راپورته کوي چې د دې وخت او بیا دا د افغان خبرو اترو لپاره څومره مهمه ده. په دې اړه باندې سیړونکو څه نظر لري؟ تاسو ته احسان محمد خان یو سیړنیز راپور وړاندې کوي.
د افغان طالبانو لخوا د بین الافغانی مذاکراتو د پاره د مرکچی ډلې د غنوې مشر په داسې حال کې ټاکل شوې چې د سولې په لړ کې د بین الافغانی مذاکراتو پړاو هم روانونه په قطر کې پیل کېدونکي دي. سړنکاران وای په داسې وخت کې د پخوانی مشر مولا عبدالغنی برادر په ځای د سختدریزه مولوی عبدالحکیم حکانی د مرکچی ډلې مشر په هیڅ ټاکل یو شمیر پښتنې راوچتوي. د دې وړاندې چې مولوی عبدالغنی برادر د طالبان د مرکچی ډلې مشري کوله، سوکچې په 2010 کال کې د پاکستان کراچای ښار خواته د نیول کېدو وروسته هم په پاکستان کې موجود پاتې وو. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ طلعت مسعود وای امکان دی چې د طالبانو د پاره په مولوی عبدالغنی برادر د باور کمې راغلی وو او هم ځکه مولوی عبدالحکیم حکانی ته دغه مهم رول وسپارو.
جو ٹاپ لیڈرشپ ہے افغانستان کی انہوں نے میرے خیال میں کچھ اعتماد کا یہ پروگرام تھا یا اختلافات تھے اس کی بنیاد پر یہ تبدیلی میرے خیال میں لائی گئی ہے.
دے وائی از ا فکر قوم یو خو هغه یعنی مولوی عبدالغنی برادر دلته په پاکستان کې وخت هم زیات تیر کړو او هم ځکه کې دیشي ته افغان طالبانو په دغه پخوانی مرکچی مشر باور کم شوی وی او هم دغه فکر اختلاف په اساس ممکنه ده چې دا بدلونه کړي وی. د طالبانو له خوا د بین الافغانی مذاکراتو د پاره چې یو شکسیزه مرکچی ډلې رول ډیر مهم ګڼل کیږي او دغه ډلې نوې ټاکلې مشر پاکلا سیډنکار وای چې د افغان طالبانو د مشر مولا هیبت الله خون نزدې او باوري تندې. په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان په وینا د مرکچی ډلې نوې مشر مولوی عبدالحکیم حکانی نه یوازې د طالبانو د رهبری شورا بلکې د طالبانو د ننه تر ټولو زیات موثره شخصیت ګڼل شي او هم ځکه اوس ګمان دادې چې د دې کردار به هم ډیر قوي وي.
یو خدای
وځره
چې د دې بل څوک دی نشي ولیکي هغه تاسو ما راغله لکه ما دې تر چې دې تاسو فیصله سره دا دیالس کسان چې د رهبری شورا د طالبانو چې هغه د هر شي کې تدې کوي هغه د بین الافغانی مذاکرات او اوس برخه ده د یو شو کسانو کې تقریبا 50% یا 50% دا برخه جوړیږي د شورا د غړو په مذاکراتي دي په معنی دا چې د طالبانو مشر به نور شورا غړي به دا غواړي چې په دې باندې خپلو نظر قمندانانو ته نظامي مشرانو ته یا دبي چې کوم جنګیالي دي هغوی ته یا نورو خلکو ته د طالبانو هغې ته میسج هم ورکول غواړي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم اوس ډېر قوي دی په هغې باندې اعتبار کېدی شي د هغې فیصلې به د ډېرو خلکو لپاره د منلو وړ وي نو زما خیال دی چې هم ته منطق په کېدی شي د طالبانو د مشرانو په ذهن کې وو چې دا ذمهواري په داسې
مولوي عبدالحکیم برادر چې افغانستان کې د طالبانو د ولکې لاندې برخو کې د دې وړاندې د قاضي القضا په حیث ذمہواری تر سره کولې. تلت مسعود وای مولوی عبدالحکیم برادر ته دغه د مرکچی ډلې رول سپارلو سره نه غنی چې په تګلارې کې به هم کوم بدلون راشي، خو دا ممکن ده چې د خبرو انداز او رویه بدله ولیدې شي. مولوی عبدالحکیم چې د خپل سخت دریځ لپاره هم مشهور دی، د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د طالبانو مرکچی ډلې مشر په حیث ټاکل کېدو باندې چې د افغان حکومت لخوا په رسمي توګه کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو سړنکاران وای د سولې په لړ کې د خبرو اترو د غروان پړاو تر ټولو مهم ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. جنوبی وزیرستان په شکتوی کې د ګربندیز یا کرفیو په ضد د ځای خلکو احتجاجي مظاهره تیر ورځ پیل کړې وې. د احتجاج کوونکو په سراروغ کې احتجاج پیل کړی او غوښتل چې میرانشاه کې د آرمی ازواک یا د فوزی هډ کوارټر ته د احتجاجي استی خو د امنیتی ادارو لخوا په رزمکه سیمه کې هم د احتجاجي مظاهره یا د احتجاج کوونکو تنان د امنیتی ادارو لخوا ودرول سوي. تر شپه د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فرید الله دی وته ویل دی چې هم د دې سیمه د حالاتو جایزه اخیستو لپاره یو جرګه پر ځای کړې سوې ده. په دې اړه وروسته یې تفصيلات سدي تاسو ته عدنان بیٹنی په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي زیرې جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې خلک وای نن په پنځم ورځ هم ګرځبندیز پڅې دي او زیاتوي دوی تیر ورځ د جنوبي وزیرستان سره روغ څخه د شمالي وزیرستان رزمک سیمې ته احتجاج تتلل، خو رزمک د ناشدې د شمالي وزیرستان په پوله مکین سره اودرول شوي. د پی ټی ایم د جنوبي وزیرستان مشر احمد شاه محسود وای احتجاج د ځکه شمالي وزیرستان ته ځي چې د جنوبي وزیرستان انتظامي چارواکي دوی ته وای چې د دې سیمې واک د شمالي وزیرستان په اوس په لاس کې دي. مشهد په خبره پسیمه کې اوس هم ګرځبندیز په ځای دی او د دوران د خلکو گرفتاری روان دي او سخت تشدد پر تر سره کیږي. هغه ویل د ګرځبندیز له امله پسیمه کې سیمایز خلک د خوراکي توکو نه نشټوالي سره مخ شوي او د لارې بندیدو له امله د سیمې ناروغان هم له سخت مشکل سره مخ دي.
کوم خلک د تشدد نه او نه بات ستدلای وو اوبې څاپ پر دې کلی چې پندي جی و خپل کلی تا نه ستلای د سړاروغه بیرګډیار تلای وو چې زه یې مشوره مسله حل کا خو ا بیرګډیار یې هم مختنه پر یاس دا د شمالي پاوز دی او وره ورکی سجونه ملکون علمون په ټول تصدد کړای.
په شکتوی سیمه کې کرفیو ورسته د هغې په ځای کړی شوې چې یوه اونۍ وړاندې پوځ ګاډي ته سړک په غاړه بارودي توکي ورچاودېدلې وو. خو پوځ ویلي وو د چاودنې په نتیجه کې د پوځ یو افسر په شمول درې عسکر وژل شوي او څلور ټپي شوي او تر هغه وروسته په سیمه کې د برید کوونکو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی وو. ځایي خلک وایي د دوران ګڼ شمېر عام خلک پوځ نیولي او تشدد هم پرې شوی دی. انتظامیه تېره ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو کوم کسان چې د دوران نیول شوي وو هغه ټول پرېښول شوې دي. په دغه نیول شوې کسانو کې یو تن خیر الله وایس اف امریکا ډیوا ته په دبانې تیر شوی تشدد حال په خپل ویلای دي.
او هغه د مختل کلیول وخت ته جټول یې الټا سملاولې او تشدد یې روان شو روان کړای وو. هغه د بیان وای نشه تر پدا شي وال او مو ته ډارې کوي چې تاسو مالا
انتظامی وای سیمه ته رسایي نه کیږي او دغه سیمه کسان په جنوبي وزیرستان کې ده. خو د دې وخت په شمالي وزیرستان کې میش د پوس پلاس کې دي او عملیات دوی پیل کړی دي. د انتظامیه په خبره اسیسټنټ کمشنر شکتوی سیمه ته رسیدلې خو د رابطو نشټوالي په وجه د هغه سره تر اوسه رابطه نه ده شوې. بل پلو په خپل د پاکستان پوس په دې علاقه کې کرفیو لګولو د چانیولو او بیا په هغه تشدد کولو په اړوند کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. خو د مسعود قبیلې ایو مخور مشر حاجی محمد عبدلی اویل د انتظامیه ته 13 ورځې د شکتوی په پیښه احتجاج ریکارډ کړو او تر هغه وروسته انتظامیه په ایما درې کسیزه مشرانو ډله شکتوی تدللې چې د حالاتو جاج په خپل واخلي او هلته پسیمه کې د پوس سره هم اوویلي. هغه اویل د سیمه د صوبای پارلمان منتخب شوی غړی حسام الدین د وړاندې شپږ سیمې ته رسیدلی دی.
د میز احتجاج لپاره چې کوم نوجوان احتجاج و، دا پر امن احتجاج و، نو دا خو یو د میز جمهوری هغه بل خبره میز دغه وکړله. بار بار یې کی هچ بای میز په خلا شي، نه په مارجر شي، نه په ایف سی آر شي، خو چې کله یو تای شي عام خلک سره دغه نفرت پلاو کیږي، عام خلک سره د یو تای نه کیږي. انتظامیه و چې بالکل دغه خبره صحیح ده، کوم چې پر د میز وسره شي هغه میز هکوي، دا جوړګی ته انتظار وکړي سره یورګی میز لاړلی دی رابطه هم ورسره کی بار بار کوشش کی خو یی نشله چې مثبت ځو برو درې میغه طرفه
شکتوی د شمالي وزیرستان رزمک سب ډیویژن ګړیوم سره پوله لري او د سیمه ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات تر لاسه کړي. خو په سوشل میډیا ځنه داسې ویډیو خبره شي چې پکښې د شکتوی اوسیدونکو د سیمه په حالاتو تشویش سرګندونه کوي. دا یادونه ده چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ای ډی سی فهید الله وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې علاقې ته دوی رسایي نه کیږي او د مسعود قبیلې نمائنده جرګه شکتوی ته ځي او هغه په خپله د حالاتو جایزه اخلي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د نهې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. په پاکستان کې د مازدیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهارې 9:00 دي. د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو ماهرینو په قومي کچه په یو نصاب یا سنگل نیشن کریکولم نیوکې کړي او وایي د دې مقصد په عین کې شوی اتلسم ترمیم د مینځه وړل دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د یو نصاب مقصد د غریبو او مالدارو ټولو دپاره د تعلیم یو کره معیار ټاکل دي. او د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوز لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرزبندیز په ضد احتجاجونه نن هم روان وو. مظاهرین وایي پوز یې بې ځایه نیسي او ورسره تشدد کوي، خو پوز دغه تورونه ردوي. او د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغان حکومت سره د خبرو دپاره د وفد مشري د ملا عبدالغنی برادر نه اخیستې او د هغه په ځای سخت دریزه ملا عبدالحکیم حقانی ټاکلی دی. د افغانستان د ملي روغ جوړالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي ډیر زر به د دوی مرکچی پلاوی قطر ته لاړ شي او مذاکرات به پیل شي. او اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو ماهرینو په قومي کچه په یو نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم نیوکې کړي او وایي د دې مقصد په عین کې شوی اتلسم ترمیم د مینځه وړل او هغه مواد په نصاب کې یو ځل بیا ور شاملول دي چې د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې ماشومانو ته ښودل کېدل. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د یو نصاب مقصد د غریب او مالدارو ټولو دپاره په ملک کې د تعلیم یو کره معیار ټاکل دي. څېړونکي د نوي نصاب په اړه وایي د نصاب لاګو کولو سره به نه یوازې صنفي مساواتو ته زیان ورسي، بلکې په ځوان کول کې تنقیدي سوچ او د پښتنې صلاحیت به هم متاثر شي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نصاب راوړلو مقصد د زده کوونکو دپاره د تعلیم په لړ کې یو معیاري بنیاد ټاکل دي، نه چې د وفاق لخوا منتخب شوي مواد د نصاب برخه جوړول وي. او د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوز لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرزبندیز په ضد احتجاجونه نن هم روان وو. احتجاج کوونکو د شمالي وزیرستان میرانشاه ته د تګ هڅې کولې چې د پوځي هډکوارټر وړاندې مظاهره وکړي، خو پر ازمکه امنیتي چارواکو رامنې کړې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر فرید الله خان وی او وی ډیو ته ویلي د دغه سیمې د خلکو یو نماینده جرګی احتجاج کوونکو تاسو ته چې دا کښاله زر اواره کی. احتجاج کوونکو وایي د کرپیو په وخت پوز په خلکو تشدد کوي، په کورونو ورننوزي او بې ځایه رانیسي. په شکتوی کې ګرزبندیز ورستو لاغې په ځای شوی چې نږدې هفته وړاندې په علاقه کې د پوز په یو ګاډي ترهګر برید شوی او چې پکې د پوز په وینا د یو افسر په ګډون درې پوځیان وژل شو او ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مدنیاتو لپاره سلاکار عارف احمد زی وایي د مومندو د زیارت ماربل غر د نړیدو په پیخه کې د مړو شمیره نور لسته رسیدلې ده او امدادي کارونه روان دي. د کانو لاندې د تنانو کره شمیره لا نه ده معلومه، خو اندېښنه یې ښودلې ده چې د وخت تېرېدو سره د مړو په شمیره کې زیاتوالی راتلی شي. او په خبر کې پولیسو د 400 د مفتی آباد سیمه بشیر مستان نومه هغه تن نیولې چې په سوشل میډیا خبره شوی یو ویډیو کې ځان پیغمبر بللې ده. په بشیر مستان د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی شوی او پولیس وای د هغه نه پلټنې پیل کړې دي. او د طالبانو مشر مولا هبت الله د افغان حکومت سره د خبرو د پاره د وفد مشري د مولا عبدالغنی برادر نه اخیستی او د هغه په ځای سخت دریزه مولا مولوی عبدالحکیم حقانی ټاکلې ده. څېړونکي وایي د دغه جرګې په مخکنی مشر مولا عبدالغنی برادر طالبانو پوره باور نه لري، ځکه چې هغه ډیره مدر پاکستان په بند کې تیر کړی و او دا چې نوې مشر مولوی عبدالحکیم حقانی د طالبانو د مشر هیبت الله نږدې ملګری دی او طالبان په ډیر باور دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عادي شورا رئیس عبدالله هم وایي ډیر ضربه د دوی پلاوی هم قطر ته ورسي او مذاکرات به پیل شي. هغلی عبدالله ویلی سوله د افغانانو هیله ده او هر افغان په دې تمه دی چې دلته روانه اوږده جګړه زر تر زره پای ته ورسي. په ګرده نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 20 میلیونو نه زیاته شوي او نږدې 900,000 کسان په دې وبا مړه شوي دي. یوازې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې او په امریکا کې په دې وایرس د مړو کسانو شمیره د 1,93,000 نه زیاته شوي. په امریکا کې صدر ټرمپ او مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن د کرونا وایرس د ویکسینو په سر په یو بل نیوکه کړې دي. صدر ټرمپ ویلي جو بایډن له خپل تفسیره د امریکایي اولس نه بخنه غوښتل پکار دي. جو بایډن ویلي د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د صدر ټرمپ اکثره داوی غلط ثابت شوې دي او امریکایي اولس نور د دې په خبرو باور نشي کولای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سب امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مدنیت لپاره سلاکار عارف مدزی وایي چې د مومندو د زیارت ماربل غر نړیدو پیښو کې د مړسو کسانو شمیر 19 تر رسیدلې دي او وایي چې امدادي کارونه لروان دي. د کانولاندې د تنانو کرا شمیره نه ده معلومه، خو اندېښنه ده چې وخت د تیرېدو سره به د مړسو تنانو شمیر زیات شي. په دې کله باندې نور تفصيلات تاسو ته ارشد مومند پر راپور کې وړاندې کوي.
زه یو حکومتي چارواکی وای د کانو لاندې اوس هم ګنشمیر مزدوران او د ټرکونو ډرایوران موجود دي، خو کرشمیره نه ده معلومه. د ایوب خان دوه ورونه د کانو لاندې گیر دي، د ورونو غم به هله کړي دي او وای د ډېر غربت لوجې د مرګونی مزدوري ته غاړې خوا
دوغلم هم کې گیر دي او ورونه مونږه نو بس غریبي و تاوره ده، بس واري مزدوري کول نور گزارم نه کېدل. بچي 15 بچي بده وي او څلور بده بلي.
اسماعیل خان د پیښې په وخت هم دلته موجود و. وایي دلته په سلګونو مزدوران او د ټرکونو ډرایوران موجود دي، خو نه د مزدورانو لپاره د کار په وخت کوم حفاظتي انتظامات شته او نه داسې بیړني حالاتو کې د ژغورنې کوم انتظام موجود دی.
بندوبست نشته دی، نه د ډاکټر بندوبست دی، د ښکته نه به ول ډاکټران د ښار نه راغوښتي وو. دلته هیڅ بندوبست نشته دی
او دلته چې د سیاحت سو شي نو خلک ګیر شي دغه درښتو سو بندوبست
هیڅ بندوبست زمونږ سره نشته. نه مشین رین را دي د وسپورې نو وسپورې دغه یو زمونږ خپل د درنګو فکې لګی دا د ماخستان نو واخله د مازیګر د 15 بجو نه د وسپورې د لګی دا نور نریس ریسکو ول راشي ام دقل ته ګټو کې وګرځي او نو مشین رین نشته دی، بل څه اسباب نشته چې ګټو کې اوچه دي. کو
د خیبر پختونخوا بیلابیلو امدادي ادارو تیمونه د ګیرو تنانو پر راوستو کې بوخت دي. د وزیر اعلی د مدنیاتو د محکمې سلاکار عارف احمد زیوای دا درنګونه خطرناک ګرځول شوی، کار پکې د ډیر وخت راهسي ودرول شوی او پلتنې بکی چې بیا څنګه دا پیخه رامنځته شو.
دبل په دې باندې کار بندو کدا کار شوی اوس پکې تبلاس بلاس شوی ناغه به بالکل ان لیگل شوی. پابندی صرف دا لګ زې چې کوم دې دا ډینجر دغه شو چې یره دې باندې کار مکه دا هغه چې کوم دې دا خطرناک.
ځای خلک او حکومتي چارواکي وایي د دوی په اندازه د څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې تنان د غر نړېدو په وخت د کانو لاندې شوي او وخت په وخت نوي مړي ترلاسه کیږي. چارواکي وایي د ژغورنې د عملیات ختمېده به ډېر وخت غواړي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې وخت تېرېدو سره به د مړو شمېر هم زیاتېږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، مومند.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. هم بلوچستان ایالت ریکوډیک په حق لا تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو چې هم د دې قضیه سره تړلې دی. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې دوی د دې قضیه په سر ور باندې لګیدلې جرمانه ورکولو جوګه نه دي. همزکه د پاکستان کې مرکزی حکومت هم د دې جرمانه د ختمولو لپاره نړیوال عدالت ته خواست کړی دی. څه تفصيلات دې تاسو ته حمید سمسور په راپور کې وړاندې کړي.
د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې دوی دومره مالی توان نه لري چې د ریکوډیک د قضیه 15.8 اربع ډالر جرمانه چې د مالی شخړو د اوارولو د نړیوال عدالتي کمیسون له لوري پر دوی باندې شودل سوی ده. د سرچینو لمخه مرکزی حکومت اسلام آباد هم په دې ترس کې ونړیوال عدالت ته د ریکوډیک د جرمانی د منسوخ کولو لپاره درخواست ورکړی دی. د دوی له خولې چې د کرونا له سبب زخه دوی دغه مالی تاوان نشي ادا کولای. د عالمی عدالت له لوري د دغه درخواست پاک لباندی اوس کتن روانه ده. اټکل کېږي چې د عالمی عدالت دغه پریکړه به را روان کال اعلان شي. اسلام آباد او بلوچستان حکومت دواړه د دریز لري سیټیټیان کمپنی په ناوړه توګه باندې د کیندلو دغه ټیکه ترلاسه کړې ده او له حکومت سره یې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په بلوچستان کې د اقتصاد د څنګ ماهر میپوز علي خان وی چې د کرونا له سبب زخه د پاکستان د 212 میلیونو خلکو اقتصاد ډیر سخت اغیزمن شوی دی چې په تیره یوه لسیزه کې د دې بیلګه نه موندل کېږي. میپوز علي خان وی چې د پاکستان حکومت او د ټیټیان کمپنۍ د دواړو لپاره دا خبره په ګټه باندې ده چې دوی له عدالت د باندې دغه شخړه اواره کړي. ولې چې په عدالتو کې وخت او پیسې ډیری ضایع کېږي.
of course settlement se ka total da field che they develop se hundreds of thousand che they de the other capacity they no highly is much che they 5% royalty bandi che they billions of rupees jodi ji.
دلته سیمایز چارواکی وی سی لټیټیان کمپنی سره تر عدالت د باندې هم دغه شخړه اواریدای سي. لکن دا محلي امکان موجود نه دی. ولی د دوی په خبره چې د عدالت لپریکړه وروسته به پر دې باندې بیا خبرې کیدای سي. خو دلته بیا د بلوچستان حکومت په خپل هم یو داس کمپنی پرانسته ده چې خپل مادني وسایل به په خپل کاروي. کڅه هم تیتیان کمپنی په 2019 کې د نړیوال عدالت د سالسی د پریکړه وروسته د دغه قضیه پاک لباندې پر خپل ویب سټ باندې لیکلی چې موږ په دې باندې خوشاله یو چې د عدالت د باندې دغه قضیه اواره شي. خو اوس دغه شرکت وی چې تر عدالت د باندې د ریکوډیک د ستونزې د اوارولو لپاره د پاکستان سره د خبرو اترو نوې پرمختګ نه دی سوی. جنی دمایرین دا خبره هم کوي چې دلته په بلوچستان کې د صندوق د سرو زرو او د سیمو پروژه د چین و سرکاري کمپنی ته ورکول سوی ده. اوس چین په دې تکل کې دی چې ریکوډیک هم ترلاسه کړي. په بلوچستان کې د گوادر بندر د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لاري مرکز دی. دا د چین حکومت د ستری پروژې د یوې کړي او د یوې لاري مهمه برخه ده. سرګند د وی سټی تیان کمپنۍ ته په 1993 کې په ضلع چاغی کې د ریکوډک د سروزرو او د میسو د ذخیره د لټولو لپاره اجازه نامه ورکول شوی و چې په 2011 کې د پاکستان د ستری محکمې سترکازی افتخار محمد چودري د دغه کمپنۍ دغه لایسنس منسوخ کړی. ټی تیان کمپنۍ ویلی وو چې دوی پر ریکوډک باندې 22 کروڑ ډالر لګولی دي او د نړیوال بینک په سالیسی ټربیونل کې د 14 اربو ډالرو د جرمانې داوا ثبت کړې وه. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وره یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څخه. په ټول نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه څخه زیات شوی دی او هم د دې وبا د لاسه په ټول نړۍ کې نږدې 9 لک کسان مړ شوي دي. یوازې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6.5 میلیونه او د مړ شوو تنانو شمیر 1.3 لک څخه زیات شوی دی. په امریکا کې او په نړۍ کې د کرونا وروستۍ حال څه دی زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
په اپریل میاشت کې چې د کورونا وایرس د اوج وخت و د ټرمپ د اداري روغتیا پوهانو د هغې ازموینې یا ټیسټ ستاینه کړې وه چې هغه کسان معلوموي چا چې کورونا تیره کړې وي ځکه دغه کسان پرې بیا نه اخته کیږي. د انټیباډي ټیسټ په نامه دغه ازموینه ښکاره کوي چې څوک ښه او غوره معافیت یا دفاعي سیستم لري. او ولسمشر ټرمپ ویلي دا د دې لپاره ضروري و چې خلک بیرته کارونه پیل کړي. لنیویارک څخه ډاکټر جنیفر ریکمن وای اوس دا ټیسټونه شته خو هغه تمې پوره نشوي چې امریکایانو ته به پرې اجازه ورکړي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي. د انسان بدن له وایرس سره په جګړه کې انټیباډي جوړوي او په یادو ټیسټونو هم دا اندازه کیږي. خو ساینس پوهان اوس هم په دې کار کوي چې انټیباډي څومره غوره او تر کوم وخته پورې انسان په کورونا د بیا اخته کېدو څخه ژغوري. له مینیسوټا په هنتون څخه مارک جنکن وای په حقیقت کې په دې پوهیدل اسانه نه دي. د دې معلوماتو موندلو لپاره په انسانانو او حیواناتو کې اوږدو څېړنو ته اړتیا ده. که څه هم د روغتیا ملي انسټیټیوټ او په هنتونونو په دې اړه زیات کار کړی خو دوی ټول اوس د کورونا وایرس د واکسین په جوړولو باندې بوخت دي. تر څو چې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کیږي د انټیباډي ټیسټونو څخه باید کار وانه خستل شي چې څه وخت کار او خوانځي د بیرته راتګ لپاره خوندي دی. په ورته وخت کې په هندوستان کې د کورونا پیښې له برازیل څخه زیاتې شوې او له همدې امله اوس تر امریکا وروسته د کورونا د زیاتو پیښو لپاره د نړۍ د هیوادونو په قطار کې دوهم ځای لري. د هندوستان روغتیایي چارواکو د کورونا تر 9000 زیاتې پیښې یوازې د ګولیا دوشنبه په ورځ رپورت کړي. په همدې ورځ له هند څخه د څه باندې 1000 مړو راپور هم ورکړل شوی. په هندوستان کې تر اوسه پورې له کورونا څخه د مړو ټول ټال شمیر له 1600 څخه وخت دی. بل پلو د جامیکا لومړی وزیر انډریو هولنس د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې تدابیر اعلان کړې دي. هولنس د ګولیا دوشنبه په ورځ د خپلې دوهمې دورې د پرانیستې په وینا کې د سپتمبر له 8 څخه تر 23 پورې ګرځبندیز لګولې چې د شپې له 2 بجو څخه به د سهار تر 5 بجو پورې وي. هغه ته هم وویل چې په جامیکا کې به د خلکو د راټولېدو شمیر له 15 لسو ته کم کړي. همدا ډول اویا کلن او 30 کسانو ته به اجازه وي چې په ورځ کې له کور څخه یوازې یو ځل د اړینو توکو رانیولو لپاره ووځي. حکومت به مذهبي ډلو ته د نورمالو کارونو اجازه ورکړي خو روغتیایي سپارښتنې باید په پام کې ونیسي. د فاتحه مراسمو ته لا اوس هم اجازه نشته او په جنازو کې به له 15 څخه زیات کسان ګډون نه کوي. د وزیر اعظم هولنس اداره همدارنګه له سوداګرو او د کاروبار له مالکانو غوښتي چې خپلو کارکونکو ته اجازه ورکړي چې له کور څخه کار وکړي که چیرې امکان ولري. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا دی وای اوب ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملګری اوسېږي. خبرونه کې هم راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې نږدې 1.5 صحافي یا جرنالستانو یا خبريالانو میرمنو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سیاسي ډلو او بیا په سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو د لارې چې په دوی باندې کم بریدونه کوي دا غي مخنیوي دی وسی او په دې حقله نور څه تفصیلاتي داسته رابیا پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د یو نیم سل څخه زیاتو شوزو جرنالستانو د حکومت او سیاسي ډلو کارمندانو له اړخه پر ټولنیزو رسنیو ناوړه او د وحشي بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت ته د شپږو ټکو غوښتنې وړاندې کړې او د دې ته عملي کولو غوښتنه یې هم کړې ده. د غوښتنو دغه دستاویز لاسلیک کوونکی جرنالیست تنزیلا مظهر ډیوا توایی
حکومت سے ڈیمانڈز کی گئی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیاسی جماعتیں اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اپنے ورکرز کے لیے اپنے سپورٹرز کے لیے بنائیں, حکومت ان تمام اکاؤنٹس کی چھان بین کرے جو کہ انوالو رہے ہیں آرگنائزڈ کیمپینز چلانے.
دغش پجو خوشتنے کی سیاسی ڈلو سخا ٹولنیزا رسنیو د چانگو لپارا قواعد چوڑولو او دا عملی کولو ذمہ وار تنانو پزیت عملیات کولو پدی اڑا شفاف پلٹنی کولو د ایف آئی اے سائبر کرائم چانگ کی د شوزو پزید کېدونکو آنلاین پریدونو لپاره جدا ډیسک جوړولو او د دینه علاوه جرنالیست تحفظ بل کې بدلون راوستو خوشتنی شامل دي. په اسلام آباد کې د پریس کلب نائب صدر ساتیا کمال دیوا ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي,
خواتین صحافیوں کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مهم ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف تو یہ انتہائی غیر اخلاقی مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جبکہ
د سیاسی ټلو لا اړه پر ټولنیز رسنیو د شوزو جرنالیست پزید غیر اخلاقی مظاهره کیږي او پر ټولنه کې پدر شاهی فکر په دغه سیاسي ډلو کې هم اوس په نظر راځي, په خصوصي توګه پیپلز ګوند او تحریک انصاف دلیم. خو بل پلو ته دغه سیاسي ګوندونو نه خو په دې اړه تر اوسه څه خبره کړې او نه دا خبره ثابته سوي چې شوزو جرنالیستانو ته تړکې ورکوونکي د دغه اکاونټس لرونکو تعلق د دغه سیاسي ډلو سره دی. بیان کې دا هم ویل سوي چې د حکومت سیاسي ګوندونو د دوی ملاتړ کومونکو ټولنیز رسنیو څنګه له اړخه کېدونکي دغه ناوړه بریدونو له سببه د دوی کار ذهني روغتیا او سلامتیا اغزمن کړی سیم. پر دغه معامله پر ټولنیز رسنیو هم بحث روان دی. مشر جرنالیست ماریا میمن وایي د دې غوښتنو څخه جرنالیستانو ته وړاندې آنلاین ستونزې رابرسیره کړې سوي دي. تیره میاشت هم د شوزو جرنالیستانو یوې ډلې د حکومت څخه د دوی تحفظ کولو غوښتنه کړې وه او دعوه یې کړې وه چې پر ټولنیز رسنیو په مبینه توګه تحریک انصاف حکومت ملاتړ کوونکي د خلکو له اړخه د دوی په ضد ناوړه بریدونه کیږي. شوزو جرنالیستانو دا هم ویلي وو چې د سیاسي او مذهبي ډلو او ریاستي ادارو سره تړل اکاونټس باندې د دغه ناوړه ژبې کارولو سبب د حکومت یا سیاسي ډلو د دریځ سره اختلاف هم کېدی سي او دغه شان دوی د رایې د څرګندونې او خپل حق او په ولسي معاملاتو د خبرو څخه ګرځول کیږي. بیا پیر وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او په راتلونکي صدارتي ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د هغه عارف جو بایدن د لیبر ډے په موقع خپل تقریرونو کې د کرونا وایرس د ویکسین په سر د یو بل په خبرو ټکونه کړې دي. څه تفصیلات یې تاسو مجاهد جواد په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د هغه سیال جو بایدن د لیبر ډے په موقع خپلو ویناو کې د کورونا وایرس د واکسین پر سر د یو بل په خبرو ټکونه کړې دي. ولسمشر ټرمپ وویل جو بایدن او د مرستیال ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندا کاملا هاریس دی د کورونا واکسین په اړه د خپلو غیر ذمه وارانه بیانونو پر سر په بیړنۍ توګه بخښنه وغواړي. د سکل په نومبر کې کیدونکو ولسمشيزو انتخاباتو کې ډانل ترامپ د واکمن ریپبلیکنز ګوند صدرتي امیدوار او مایک پنس د مرستیال ولسمشر لپاره نوماندی. د وی او ای د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي جو بایدن د ګولیا دوشنبې پورز په پنسلوانیا ریاست کې پلویانو ته وویل هغه غواړي چې سبا پورې دی د کرونا وایرس واکسین تیار شي، خو که واکسین تیار هم شي نو خلک به پرې اعتماد نه کوي، ځکه چې د وایرس په اړه ولسمشر ټرمپ وار په وار غلط بیانونه ورکړي دي. لدین وروسته د خوریکا خود ټولنې د تنظیم یوې غونډې ته په وینا کې جو بایدن وویل ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې خلکو ته حقیقت نه دی ویلی. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیاسي دروغو برعکس وفاقي حکومت منظور کړی واکسین به ډیر خوندي او اغیزناک وي. ولسمشر ټرمپ او جو بایدن د کورونا واکسین په اړه خبرې د لیبر ډے یا د خوریکا خو د ورځې په موقع کولې. په امریکا کې لیبر ډے د سپتمبر په اوپو منیټل منځل کیږي. د وی وی رپورت وایي دواړو صدارتي امیدوارانو د کورونا وایرس او د دې پر ضد د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کولې چې د ناروغۍ او د مخنیوي د امریکا د حکومت اداره یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن وایي د کورونا وایرس لامل په امریکا کې هر ورځ زر کسان مړ کیږي. په پنسلوانیا کې د خوریکا خوګونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وینا کې جو بایدن وویل ولسمشر ټرمپ امریکایي اقدار نه لري او خپل او د ملګرو کاروباري ګټو د تاوان لویری د کورونا وایرس په اړه سم ګامونه نه اخیستل. ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس په محل د خپل حکومت کړنې وستایلی، ویل اقتصاد په بریالیتوب سره بیرته ښه شوی دی او که چیرې جو بایدن ولسمشري ټاکنې وګټي نو چین به دا ملک یعنی امریکا واخلي. په عین حال کې د ریپبلیکنز ګوند د مرستیال ولسمشر لپاره نوماند او موجوده مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواره کمیلا هریس د ګول یا دوشنبې پورز په ویسکانسن ایالت کې په ټاکنیز کمپاین کې بوخته وه. په دغه ریاست کې د دواړو ګوندونو ترمنځ مقابله سخته بلل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې راسره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ایرانی حکومت په کال 1901 اتیایم کې په اقتدار کې دراتلو نه پس د خلکو د قتلولو د ترهګرۍ د منصوبو جوړولو او د سلویختونه په زیاتو ملکونو کې په ترهګر حملو کې ککړ را روان دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې د ایرانی حکومت ظلمونه او غیر اخلاقی کارونه د بین الاقوامي سرحدونو نه پورې غاړه هم جاری دي. د اگست په 28 تاریخ چې د ترهګرۍ د ورځې او د ترهګرۍ د لاسه د ډس خوړلو خلکو د یاد ساتلو ورځ ده، د امریکې د خارجه چارو محکمې په دغه ورځ د ایران په 14 کسانو د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دوی کې 14 د ایرانی حکومت هغه چارواکي دي چې په کال 1990 کې د سویټزرلینډ د منصوبې لاندې جوړه شوې حمله کې شامل وو. دغه 14 قاتلانو د ایران د حکومت د سفارتکارو په جامه کې د خپل حکومت په اعلی منصب د ناستو کسانو په وینا دغه کار کړی وو. د ایرانی حکومت په بهرنیو ملکونو کې یو شمیر سازشي منصوبو کې دغه ایجنټانو د ایرانی حکومت یو مخالف قتل کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د دې کسانو د نامزد کولو په وخت ویلي دي چې دا یوازې خارجي ملکونه نه دي، چرته چې د ایران حکومت د ایرانی استوګنو د قابو ساتلو لپاره د ویرې ترهې او شر فساد نه کار اخلي، بلکې امریکای په ایران کې د بدنامې زمانہ ایون جیل ډایریکټر حجت الله خدای سوری باندې هم په دی وجه بندیزونه لګوري دي چې د دد نگرانه اعلان دي د جیل کې په سیاسي قیدیانو سخت ظلمونه کیږي، دوی به حجاب کولی شي او تر ورو ورو پوری پی الون بلون تیرولی شي. د ناروغ کېدو په صورت کې د دغو قیدیانو د دارو درمل هم اس بندوبسونه نشته. دین علاوه دغه جیل کې خارجیان صرف په دی وجه ساتلې شي دي چې ایران د دوی په حکومتونو خپل ناجایز غوښتنې اومني. تازه 14 ایرانیانو باندې د بندیزونو لګولو وجه دا ده چې دوی په لویه کچه د بشري حقوقو وهنې کړې دي. د دې بندیزونو تر مخه د دې څوارلسو کسانو د نږدې خپلو خپلوانو امریکې ته په راتلو بندیز لګولی شوی دی. په دې کسانو بندیزونه لګول د امریکې لخوا د اسلامي جمهوریت ایران د لاسه ګرد دنیا کې تزنیدلو خلکو ته دا پیغام دی چې مونږ د ویرو ترهو او د شر فساد خورولو خلکو سره د ایسات کتاب کولو ټینګ مرسته کوو. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې امریکا به په ایران خپل فشار جاری ساتي چې خپلو خلکو سره دی د عزت او د احترام سلوک راواخلي. ښاغلی پومپیو خپله وینا په دې ختمه کړه چې امریکا د هغې ورځې په تمه ده کله چې به ایران کې د بې شمېره بشري حقونو د خلاف ورزو ګناهګار په صحیح معنو کې عدالتونو ته وړاندې کړی شي. امریکا امید کوي چې د ګناهګارو خلاف دا اقدامات به د هغو خلکو او د هغوی د کورنو او د خپلو خپلوانو د دلاسې او تسلی سبب وګرځي چې د ایرانی حکومت دلاسه په خارج کې او ایران کې خپل میازبین وجلی شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.